په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیرې په ژوندۍ بڼه مخته وړي، خو زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې ولسي جرګې د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او یوه دولت وسلوال مخالف د وژل کېدو خبر ورکوي. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا راتلونکي ولسمشر رسما ټاکي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني وایي کومو نومان وزیرانو چې له ولسي جرګې د باور رایه نه دي ترلاسه کړي نشي کولی په اړوندو وزارتونو کې نوي کسان وګوماري یا له دندو یې لرې کړي. ښاغلي رحماني دغه څرګندونې نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او له ولسمشر اشرف غني یې وغوښتل چې د رد شوو نومان وزیرانو پر ځای نور وړ نومان وزیران جرګې ته وروپېژني.
روز با تغییرات و تبدیلات دست می زنند که این کارشان خلاف قانون بوده با جلوشان گرفته شود.
ولسی جرګې د ولسمشر له خوا دوی ته د معرفي شوو نومان وزیرانو له ډلې څلورو ته د عدم باور رایه ورکړې چې په رد شوو نومان وزیرانو کې د ښځو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی، د پوهنې وزارت سرپرست وزیره رنګینه حمیدی، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر او د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی شامل دي. دغه شان ولسی جرګې د افغانستان بانک رئیس اجمل احمدی هم رد کړ. د کندز ولایت شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتېرو او ولسي پاڅون کوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ د استامنګ په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسي پاڅون کوونکو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه سرتېري او اته سیمه ییز پاڅون کوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ښاغلي ایوبی په وینا په وژل شوو کې د سرحدي ځواکونو د ټولي قومندان هم شامل دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دې برید کې له لسو زیات دولتي سرتېري وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندوز امنیتي او ملکي چارواکو بیا تر اوسه د دغه برید او پکې د اوښتې مرګ ژوبلې دی دا او په اړه څه نه دي ویلي. د لغمان چارواکي د دې ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې د درې ملکیانو او د دولت د یوه مخالف وسلوال د وژل کېدو خبر ورکوي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره ورځ ناوخته په دولت شاه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې له امله نښته رامنځته شو. دولتزي په نښته کې د یوه طالب وسلوال د وژلو او ګڼو نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د دولتزي په خبره په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له لورې یو توغول شوي د هوان مرمۍ په یوه کور لګېدلې چې له امله یې د یوې نجلۍ په ګډون درې تنه وژل شوي او نه نور ملکیان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دولت شاه د لغمان یوه له ناامنو ولسوالیو ګڼل کېږي. د محمد الیاس دایی په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغو سیالیو تنظیموونکی ګلاغا نوید وایي دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دایی په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی څه باندې یوه میاشت وړاندې د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه هدفي برید کې ووژل شو. چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی، خو کورنۍ وایي چې تر اوسه پورې چا ورسره په دې اړه نور جزئیات نه دي شریک کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. الکترول کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسما د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکی ولسمشر وټاکي. د دوی نتیجې به واشنگټن ته استول کېږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم پکې حاضر وي شمیرل کېږي. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر باید د الکترول کالج په اکثریت رایو چې ورته د 200 اویا رایو حد ټاکل شوی و ټاکل شي. که هیڅ یو کاندید اکثریت رایه ونه ګټي د استازو جرګه پریکړه کوي. بایدن پر خپل سیال ډونالد ټرمپ له 2 میلیون زیاتې رایې ګټلې، خو د خلکو رایې د ولسمشر په بریالیتوب کې رول نه لري. تر اوسه 15 ولسمشران داسې ټاکل شوي چې سیالانو یې د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. وروستۍ بېلګه یې هم ډونالد ټرمپ دی چې د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډیموکرات سیالې هیلری کلنټن د خلکو ډېرې رایې ګټلې وې. روان کال په انتخاباتو کې د الیکترال کالج رایو ته ډېره پاملرنه ځکه اوښتې چې اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې له منلو ډډه کړې او د درغلۍ په اړه بې بنسټه ادعاو ته دوام ورکړی دی. منتخب ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې نن د الیکترال کالج له رایو وروسته ملت ته وینا وکړي. تمه ده چې نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي ضد واکسین د لومړیو ډوزونو د تطبیق پړاو پیل شي. چارواکي هیله مند دي چې د واکسینونو په دغه بهیر کې به د 1450 کلونو تر منځ په لسګونو میلیون امریکایان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شي. د کورونا وایرس په وړاندې وبخې واکسین شي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 3 لک او پرې د اخته شوو له 14 میلیون وګړو اوښتی دی. د فایزر بیو این تک کمپنیو لخوا جوړ شوي دغه واکسین ته وروسته له هغې اجازه ورکړل شوه چې د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې 2 ورځې وړاندې هغه تایید کړل. د کورونا د واکسین په وړاندې د کورونا د وایرس په وړاندې دغه واکسین مسریت په سلو کې څه باندې 95 ښودل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د دې خبرونې ډېره برخه هم د مخکښو ښځو او نږدې خبرونې ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي په څو شېبو کې.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر یې پر مخ وړم. په دې خبرونه کې زموږ ملمنی فرهناز الکوزی چې شاعر، لیکوال او پیژندسوي ژورنالیست ده، همدارز فریده کوچی په لمر سره وی چې د افغانستان د پارلمان په خواني سناتور ده، د سولې غشتونکو شذو پنوم یو غونډه جوړوي چې په اړه لدی سره خبرې کوو. او په دې پروګرام کې زموږ دریمه میلمنه به ډاکټر لیلا آفاق وي چې مدني فعاله د سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده. لومړی به د فرهناز الکوزی سره د پروګرام په پیل کې خبري پیل کړو. فرهناز الکوزی د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیوي خبرونه ویاند ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ده. نن د دې د ژوند او فعالیتونو په برخه کې ورسره خبري کوو. لتاسی اوریدونکو به هم پښتني واخلو او فرهناز جان به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه ووایي. خبرونه ته شرغ لاس فرهناز جان.
ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هیلی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې یو ښه مزګرې تل کړی وتی زه په خدمت کې.
مننه فرهناز جان چې زموږ سره خبرې کوي. زموږ اوریدونکو به هم له تاسو څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. اوریدونکو که زموږ له میلمنو پښتنې لري، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړي او یا هم د افغان بي سیم د 903 شمیرې لاري له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي. د تلیفون شمیرې دا دی 0500 822 55 55 او 0599 203 50 40. د مخکښ شدي پروګرام د افغان شذو پر لستراړونو متمرکز دی. په دې برخه کې ل خپل شذنه اوریدونکو ځانګړي هیله لرم چې مشته تلیفون وکړي، خپل نظر را سره شریک کړي یا لملمنو پښتنه وکړي. اوس هم فرهناز الکوزی را سره پر لیکه ده چې د هیواد پر کچه د تلویزیونی او رادیو خبرونه ویاند ده. فرهناز الکوزی په کوچنیوالي کې د خپل کورنۍ ځینو غړو شونځي ته لتاګر غورځولې و. په دې اړه به هم له دې سره خبرې وکړو. فرهناز جان، تاسو لمړی مشته وایست چې تاسو د خپل لمړی زده کړې څنګه سرته ورسولې، کله چې د کورنۍ ځینو غړو لکه تاسو چې ویلې چې ستاسو کاکا د شونځي ته له تاګه ستاسو مخنیوی کړی و، نو تاسو څنګه وتوانېدلاست چې خپل زده کړې وکړئ؟
ډېره زیاته مننه اغلې ملالۍ بشیر. زه به له دې ځایه شروع کوم چې زه کله په کلي کې اوسېدلم. هلته زه په 6م ټولګي کې وم چې زه تر د ښوونځي نه من کړم بیا جوخت ور سره کله چې ما پلان جان دند واخیستل نو ماته به ویل چې ته اندیښنه م کوه ځکه زه به تل اندیښنه وم چې زه ولې د زده کړو بي برخې پاتې شم. هغه وخت هم ما ازادي راډیو اورېدله، بي بي سي مې اورېدله، زما ډېره زیاته مینه وه چې زه باید یو پیاوړې مېرمن وسمه راتلونکي کې، زه باید د نورو مېرمنو دپاره ډېر څه وکړم او ډېر کارونه وکړم. خو کله چې تره زما د ښوونځي ته د تګ مخه ونیوله، بیا زما پلارجان ته خدای پاک دنده پیدا کړه په پلازمینه کابل کې په اردو کې. هغه دلې موږ کابل ته راوستلو. کله چې زه کابل ته راغلم نو د پلار څخه مې غوښتنه وکړه چې پلارجان اوس خو موږ څه ناسوی یو امن سیمې ته راغلي یو، زه باید ښوونځي ته لاړه شم. زما پلارجان زما په بشپړه توګه ملتیا وکوله. ما ته به مې شه ویل چې خیر دی که ته ښوونځي ته لاړه هم نه سې، زه به په کور کې ستا استا شم او تا ته به درس درکوم. بیا نو هغه و چې ما نیم کتابونه د مکتب د پلارجان څخه مطالعه کړل، بیا چې کابل ته راغلم ازموینه مې ورکړه، بیا پاتم سیم کې کېناستلم. زمینه د دې برابر سو چې زه ټولې کورنۍ ته قناعت ورکړم او هغوی زما ملاتړ وکړي. بیا پلارجان مې ډېر روشن فکر سړی دی، هغه نیم درس ماته په کور کې راکړه. وروسته مې بیا ازموینه ورکړه د مکریان په دیم مکریانو کې د ابوالقاسم فردوسي په لیسه کې، بیا ما ازموینه ورکړه. بیا زه پاتم ټولګي کې کېناستلم. هغې نه وروسته نو زمینه د خلا پسې ډېره زیاته برابره سوه چې زه خپلې زده کړې وکړم. بیا یو نیم کورسونه مې ورسره هم شروع کړل، ځکه زما خط لږ څه خراب و، زه ښوونځي ته نه وم تللی، خط کې مې ډېرې ستونزې وې. بیا د خطاطۍ کورس ته ورسره جوخت، مازدیګر به زه کورس ته تللم او سهار به بیا ښوونځي ته تللم. نو دغسې یو زمینه برابره شوه چې بیا زه ما بریالۍ شوم چې ښوونځی ووایم.
مننه فرهناز جان، تاسو یادونه وکړه چې په کوچنیوالي کې تاسو کاکا تاسو مخنیولې و چې ښوونځي ته ولاړ سئ، خو بیا تاسو کابل ته کډه سواست او د خپل مور او پلار په مرسته باندې مزده کړې وکړې. تاسو دا هم یادونه وکړه چې رادیوګانې بلکې بي بي سي او ازادي رادیو به مو اورېدل او د خپل زده کړو بهیر مو روان ساتلی وو. دا چې تاسو څه ډول یو ښوونکی سواست او نور جنو ته مو د زده کړو زمينه برابر کړه، په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي.
یو پروګرام ما ته ډیر ښه یاد سی او زه ډیر خوشاله یم، ځکه زه هغه وخت د ښوونځي نه هم فارغ نه وم. ما په کور کې ما ډیرې زده کړې خپل پلار جان نه کړې دي. ما ته ډیر ښه یاد سی چې پلار مې د څلورم ټولګي د کتاب نه ما ته شروع کړې وه. هغه نات مې اوس هم یاد دی، سورت دی محمد نو پیدا پیدا کړی به خدای نو دا دنیا. دا زما لومړی درس چې پر ما سره یو نیم کې غوسم را باندې شو چې ولې نه دې ځکه ځکه ما داسې یو ځای نه شروع کړی و چې هغه سلام ټولګی و پاتې نو سیمپونه ما نه ولوستي. خو په کلي کې د یو پروګرام زما اوس ډېر په یاد نه دي چې هغه کوم د کومې موسسې لخوا نه و. خو یو پروګرام راغی چې د په کلي کې چې هغه مېرمنې مثلا هغې د زده کړو نه بې برخې پاتې دي، د زده کړې زمینه ورته نه ده برابره، لا د ښوونځي نه پاتې دي، د ماسپښین په ټایم کې یو کورس ورته ویلی شو چې هغه کورس و هغه جوړ شو. ما چې کله ازموینه ورکړله نو زما خو خط زده و، املا مې زده وه، ټول شیان مې زده ول. او هغې کې ډېر زه بریالۍ شولم، ځکه په هغه کلي کې یوازینۍ نجلۍ زه وم چې ما د پلار نه زده کړې کړې وې. زما پلار باسواده و، هغه سایمنصاب و، د پوهنتون استاد و د کوي پوهنتون کې. نو هغې نه ما زده کړې کړې وې، زه هغې کې بریالۍ شولم. بیا د ښوونکي دنده ما ته راکړ شوه. بیا هلته په کلي کې هم هغه ښځې چې د زده کړې بې برخې پاتې وې، خو یو څه ناڅه ما قانع کړل. زه ورغلم د هغوی کورونو ته، هلته مې وویل چې زده کړه په نر او ښځه فرض ده او تاسو باید په خپلو نرو باندې زده کړې وکړي. هغه وخت نو دغه د نجونو د تعلیم یادونه چې کېدله یو بل عکس العمل به ښودل کېده. تا داسې فکر کوه چې زه کله یو چا ته وایم چې ته خپل ښوونځي ته واستوه، یا چې زموږ په کور کې کورس جوړ دی دلته یې واستوه چې موږ ورته زده کړې ورکړو، نو هغوی به داسې فکر کوه چې دا یو جرم دی، دا یو ډېر غټ شرم دی چې یو جلۍ باسواده وي. زه خپله هم کله کله ما داسې فکر کوه چې بلې ما ښوونځي ته نه پرېږدي، دا شرم بولي. خو بیا هلته موږ هغه شپږ میاشتنی کورس و چې هغه موږ په لاره واچو، هغه د کلي مېرمنې تر ډېره ورسېدلې چې حتی یو رقه ورکره رسېدې وه. د ډېر کله به هلته د ټېلیفون دغه زمینه نه وه برابره. کله چې به د واده کارتونه را تلل یا د ختم کارتونه به را تلل، چا به یو چا پسې وړه ډېر لرې چې بل کلي کې به یو څوک و چې ما ته دغه د کارت هغه لرې، دا خو راته ولوله چې څه پکې لیکل شوي دي. دغه مېرمنې چې بیا موږ ورته دغه کورس پلاره واچو شپږ میاشتې زده کړې وکړلې او ما ته ډېر دی ویار دی چې ما هغه خو چې یو وخت ما ته خاطره وړې او چې زینې سم لسته یو وخت هغه ته خپل خاطره تخپلې لسته دا ما ته ډېر دی ویار دی او حتی په سرګو کې یو وخت راځي چې هغه لحظه ما ولیدل چې هغه خو چې ختم سلوسته دی ورسته خاطره لسته
ډیره مننه فرهناز جان چې تاسو خپل معلومات او تجربې له موږ سره شریک کړې. اوس به هم ورسو ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې په واخلو او اوریدونکو تاسو کولای سئ زموږ د میلمنې فرهناز الکوزي څخه چې شاعره او د هیواد پیژندل سوې ژورنالیسته ده خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته سلامونه مې ومني خپل نوم یاد کړي او که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. بلې زموږ غږ تاسو ته درځي. مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست او که پوښتنه لرئ هغه مو وکړئ. زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
بله سلام علیکم علی جان ته سلام او د ګران مرمنې سلام محمد قاسم زاکه دلمن ولاکه زه پړی چم
ځواک صاحب سلامونه دي تاسو ته هم ورسیږي مننه چې ټلیفون مو کړی دی. د فرهناز الکوزی څخه که تاسو کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
ګیره ته مننه کوم وکینم فرزانه خور یو وکینم یو بارز کول کې شزه ده چې دې مبارزه کړې ده او اوس مې داسې یو څه کړی چې دلته به شي نور خلکو ته ګټه رسېږي یعنې ډېرې خونې د زه څخه ګټه اخلي ځي ولې تاسې وګورئ چې په نورو پرتو ځینو کې هم لکه د فرزانې خور په څېر داسې نجونې شته چې هغه زده کړې په لېوالتیا دي ولې د کورنۍ مشکلات پر اساس دوی نشي کولی چې زده کړې وکړي نو د کورنۍ څخه مې دا هیله ده چې خپل لوڼې د مکتبو ته پرېږدي چې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې خپل آینده سمه کړي نو د فرزانې خور څخه مې دا هیله ده چې لږ زده کړې ته کوم اساس کړی دی یعنې چې په کوم بخش کې کړی دی ماسټري او لیسانس اخیستې دی کنه اخیستې ولې لږ یعنې
مننه ځواک صاحب. فرهناز جان تاسو د ځواک صاحب پوښتنه واخیسته تاسو کولای سئ د دې پوښتنې ته ځواب وایست.
ملالی جان ډیره زیاته مننه ځواک صاحب ته ځانګړي سلامونه خدای دې وکړي چې ورځ په خیر سره پیل کړی وي. بالکل ما چې کله دول سم خلاص کړم د دې وینو چې هغه کورنۍ مسؤلیت وو هغه زما ته تر غاړې شو. ما به څلورونه رسولي وای باید هغوی پوهنتون ویلی وای هغوی باید زده کړې کړې وای چې د هغوی ته باید یو څوک وای چې دغه زمینه یې ورته برابره کړې وای. د پلاریان تر څنګه چون چې د هغه معاش مکته کافي نه وو او نشو کېدلی چې زما ورونه پرې زده کړې وکړي. بیا خو زه د ژورنالیزم ډګر ته راغلم. زه ډېره وړه وم چې ما د ژورنالیزم په برخه کې کار شروع کړ. د هیواد ورځپاڼه مثلا ملي تلویزیون ځان تلویزیون دې ته ورته ځینې نورې قلمي رابطې موږ د ورځپاڼو سره درلودلې. ما به هلته لیکنې کولې. نو دا چې زه کله د ژورنالیزم ډګر ته راغلم هغه د خپل ورونو سپانسر شلم چې ماشاءالله ویاړ کوم چې زما ورونه هر یو د کابل پوهنتون نه فارغ دي. یو ورور مې طب وایي دوه ورور مې د ژورنالیزم نه فارغ دی. همداسې نور ورونه مې ماشاءالله زده کړې کوي خو د ویاړ ځای دی که زما زده کړې هم نیمګړې پاتې دي خو زه دا ویاړ بولم چې زه دې سبب شوې وه چې هغه زما ورونه یو ځای ته رسېدلې دي. اینده کې به داسې وایي چې موږ داسې یو پیاوړې خور درلودله چې موږ یې تر دې ځایه راورسولو. جوخته د دولسم نه فارغه یم. اوس مې جامع انسټیټیوټ ویلی دی د ژورنالیزم دوه کلن او وروسته اوس هم ادبیات وایمه پښتو ادبیاتو پوهنځی کې یم د دوهم کال محصله یم.
مننه فرهناز جانی. تاسو د مخکښ شذې پروګرام اوریدونکو اوس هم یو بل اوریدونکو زموږ سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
بله احمد علي بشير سلامونه تاسو باندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو ملمنه ته سلامونه.
السلام علیکم. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
تاسو دایمه همکار او تاسو دایمه اوریدونکو همکاري سره پرسونه جوړجانس.
قاری صاحب زموږ میلمنه فرهناز الکوزی ته او تاسو مخکښ شې د پروګرام اوري له دوی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله اوله پښتنه خو مې دا ده چې په افغانستان کې صنعت د اوس موږ ورته ګورو ازادي د بیان صنعت خصوصا د ژورنالیزم طبقه په خطر کې لوي درې د تاسو ګوري جرنالیست خپل د کور نشي وتلی، عقلا یو ډاکټر یو آزاد نشي ګرځېدلی. په نامه د جرنالیست یعنې رسنۍ دي، که موږ څه شي فکر وکړو، یو جرنالیست وژل کېږي یا په ادبي وژنو کې څوک یې مسؤلیت نه اخلي. د دوی څخه پوښتنه دا ده چې په آینده کې تاسو و جرنالیزم ته یا د جرنالیست و امنیت ته په کومه سترګه ګوري، څه احساس کوي؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده، دوی خپل و آیندې ته څه تمه لري؟ په آینده کې دوی خپل راتلونکي ته څه تمه لري؟ یعنې نورې ښځې څنګه کولی شي چې د دې پر قدم باندې قدم کښېږدي؟ او دوهمه پوښتنه مې ستاسې د دوهمې میلمنې څه پر دې کوچی څخه ده، دا غواړي چې د سولې په باره کې یو غونډه جوړه کړي. څومره دا لازمنه ده چې دا د دوی غونډه د دوی هلې ځلې به نتیجه ورکړي او ښځه په صلح کې واقعا رول خو لوبولی شي؟ د دې په نظر څومره رول لوبولی شي ښځه په صلح کې؟
ډېره مننه قاري صاحب، ستاسو پوښتنې مو واخیستې. او دوهمه پوښتنه به د فریده کوچی څخه هم وکړو. فرناز الکوزی زموږ میلمانه ده. فرناز جانې، تاسو د قاري صاحب پوښتنه واورېده، د دوی پوښتنه به مو اخیستې وي، مهرباني وکړئ.
محترم قاري صاحب ته سلامونه نیکې هیلې. راځمه دې ته چې مکه وګورو، نور د څلوېښت کلنه جګړه به نه یادو. راغسو دغه نولس سوه اتلس کلونو ته چې زموږ د پخواني ولسمشر د حامد کرزي په حکومت کې زمینه برابره شوه چې نجونې داسې ښوونځي ته لاړې شي، نجونې داسې پوهنتون ته لاړې شي، نجونو ته د زده کړو زمینه، هغه کورنۍ چې پوهوي او هغه کورنۍ چې نجونو ته اجازه ورکوله. بیا ورو ورو ورسره مکه وګورو، په افغانستان کې رسنۍ ډېرې شوې او ورسره راډیوګانې ډېرې شوې چې ماشاءالله موږ زښته ډېرې راډیوګانې لرو، ورسره د میډیا په برخه کې کار وسو، پرمختګ وسو. زښت ځینې هغه زما پخوانۍ نطاقانې چې وي چې د ډېرو نومونه به ما ته نه راځي، او د ازادۍ راډیو نطاقانې وي، ورسره په بی بی سي کې نطاقانې وي، هغوی دغه انګېزه را خوره کړه چې د ژورنالیزم ډګر ته نجونې راشي، د هغوی غږ، د هغوی فعالیتونه، د هغوی زحمتونه، د هغوی دغه کړنې چې دوی وکولې. زه واقعا خوشحاله یم چې دوی موږ ته انګېزه راکړه. خو راځمه د ورور پوښتنه داسې وه چې هدفي وژنو کې د ژورنالستانو ژوند دې ته څنګه ښکاري؟ که موږ راسو نور کلونه به پرېږدو، دغه د وروستۍ لس میاشتې چې د دیارلس سوه نه یوم کال دي، دغه ته که موږ وګورو، تاسو وګورئ چې د ژورنالستانو ژوند څومره ناامنه دی. بیا دغه وروستۍ میاشت که موږ وګورو چې د ازادۍ راډیو خبریال الماس دایي او ورسره مکه وګورو فردین سیاواش صاحب جوخ په راسو، موږ به ملاله میوند وګورو چې یو پیاوړی ژورنالیسته وه، هغه د کورنۍ سرپرسته وه، هغه مو د لاسه ورکړه. ورسره زموږ یو بل خصوصي ټلویزیون دی په کابل کې، د هغې دوه خبریالان په میلمستیا کې مسموم شول، ووژل شول. خو موږ راځو دې ته، دغه وژنې که موږ وګورو په دې وروستیو کې واقعا د اندېښنې وړ دی. دلته خبریالانو ژوند ګڼ شمېر، ما په ټولنیزو رسنیو کې پرون ځینې خبریالانو پوسټونه کړي ول چې زموږ ژوند د خطر سره مخ دی. نو افغانستان کې خو د ژورنالیست دغه ژوند چې دی، په له ډېرو بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، له ډېرو خبدیو سره لاس او ګریوان دی. یعنی ژورنالیست تر ټولو فقیره طبقه په افغانستان کې ده. دوی چې په رسنیو کې کار کوي، هغه معاش ورته په وخت نه ورکول کېږي، یا څوک چې لیاقت لري لیاقت ته نه کتل کېږي، استعداد ته نه کتل کېږي. یو څوک راځي د دې حق خوري، یو څوک دې ګواښي. که دوی یو چانه کلپ هم اخلي، په عادي کلپ باندې د خبرونو دپاره ډېر ځورول کېږي، وزارت ورته کلپ نه ورکوي. مثلا د وزارتونو ویاندیانو سره مرسته نه کوي، په والیتونو کې د والیانو ویاندیانو سره مرسته نه کوي. یعنی د ژورنالیست دغه ژوند چې دی په افغانستان کې، افغانستان خپله د ژورنالیست دپاره د اوسېدو ځای اصلا دی نه. خو داسې موږ راپورته کېږو، د ټولنې غږ پورته کوو، د ټولنې دغه زموږ په ټولنه کې چې کومې بدبختۍ دي، دغه جګړې چې موږ ته راپرېښې دي، دا انعکاس کوو، خلکو ته رسوو. دا د خپلو هېوادوالو دپاره د یو ژورنالیست تر ټولو غټه قرباني ده چې دا یې ورکوي، او راځي د دوی د غږ پورته کولو دپاره حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. یو ژورنالیست هېڅکله د خپلې کورنۍ دپاره خپل ژوند د لاسه نه ده ورکړی، خو کله چې حقیقت وایي، کله چې واقعیت وایي، دې واقعیتو ته څوک پرېږدي نه. نو د ژورنالستانو ژوند واقعا په افغانستان کې د اندېښنې وړ دی، او زه ورته ډېره زیاته په تشویش یم.
ډیره مننه فرهناز جانې، تاسو ډیر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې خبریالان د خلکو ته د بی پری معلومات ورسولو د پاره کار کوي او پر هغه سربیره هم بیا د دوی ژوند په د تهدید سره مخ کیږي او دوی ګوښل کیږي چې یوازې د دوی دنده دا ده چې خلکو ته سم او بی پری معلومات ورسوي او نور څه نه. اوس هم د یو بل اوریدونکو پښتنه اخلو. مهرباني وکړي ازادي رادیو اوري.
السلام علیکم بشیر صاحب، تاسو ته محترم میلمنی خور ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره لین کې یم. مخکې خور ویلې چې تره مې زما د تحصیل یا تعلیم ممانعت کاو او پلار مې ماته ډاډ راکو هغوی زه واڅولم. زه سوله چې زه فکر کوم هیڅ یو پلار هیڅ یو تره هیڅ یو ماما به خپله لور یا خور د تعلیم نه منې نه کي. او متاسفانه چې په افغانستان کې شرایط ورته هغه څنګه مسایل دي هغسې نه دي. دغه مسؤلیت د دولت ده، حکومت باید دغه ستونزې د مخې نه لري کړي. د ښځو لپاره باید پوهنتون برابر کړي. یا مثلا شاعران اوس مونږه ګورو چې په هلک او جلۍ په یو سنف کې ناست، یعنی شریعت کې دې سره شریعت په ټکر کې ده. شریعت دغه شی نه غواړي. نو یو افغانستان بیا 99% مسلمانان الحمدلله مونږ تاسې نو یو جلۍ یو هلک چې په یو تعلیم په یو چوکۍ باندې ناست دي، هغې ته هېڅ یو ورور هېڅ یو تره هېڅ یو ماما اجازه نه ورکوي. نو دلته شرایط ورته تقریبا مساعد نه وي. نو ځکه دا بعضې خلک یې ممانعت کوي. کنه هر څوک غواړي چې د مالور ډاکټره شي، انجینر شي، خو په یو چوکاټ کې. ځکه دلته اسلام نافذ ده، دلته اسلامي قوانین دي. سړی باید دې ته هم توجه وکړي. نو تاسو توجه نه مننه.
آغا امیر صاحب، تاسو پښتنه مو واخیستله تفسیره و اصلا مننه. د جلال آباد څخه آغا امیر صاحب وویل چې په نجونو ته زمینه اصلا مساعده نه ده د حکومت د خوا څخه. فرانس جان، آیا تاسو په د دوی د خبرې سره موافق یاست که دا خبر اصلا و کورنۍ ته هم متوجه ده چې کورنۍ باید د خپلو لونو د حق لپاره جګړه وکړي او هغوی باید ورسره مبارزه وکړي د دې په دې برخه کې د خپلو نجونو ته زمینه مساعده کړي چې په خوندي چاپېریال یال کې نجونی و شوندی تبوزی او راولی او د هغوی خوندی تو پخپل ونیس ترڅو د هغوی راتلونکي روشانه سي؟
بالکل بالکل، ډیره زیاته مننه. مننه جانې، زه یو سوای ما زه کله کورس زم، زه د انګلیسي کورس زم، زه ور دي ورور را تختنه داسې جواب کوم چې کله هم زه کورس زم زکه زه خو وظیفه لرم. د وظیفې نه م هغه د ژورنالیزم دغه مسلک چې دی تاسو خپله معلوم دی چې دا څومره ستړی کیدونکی مسلک دی. مونږ چې یو راپور پسې ځو له ګڼو ستونزو سره مخ کېږو، حتی تر ماښام به مونږ کلیپونو پسې ځو تر څو چې هغه کلیپونه ورته راټول کړو. زه ماښام کور ته ځم، بیا زه د انګلیسي کورس ته ځم، پلارجان مې د دې خوري کورس ته کله چې هم پوهېږي چې زما د رخصتېدو ټایم دی، ما پکې بېرته راځي د کورس نه مې راوړي کور ته. یعنی هره کورنۍ یا د دغه لور چې دی د زوی په څېر په پلار باندې حق لري چې ده ورته زمینه برابره کړي. موږ باید د دې نه ونه ډارو چې په پوهنتون کې زما د لور سره یو هلک ناست دی. صحیح دی، زموږ اسلامي ټولنه ده، موږ به هغه خپل د شریعت ته په کتو مخته ځو، خپل اسلام ته په کتو، خپل دین ته په کتو. نو باید موږ د خپل رفتار او کردار وکړو. خو دې کې کورنۍ ملاتړ ډېر زیات مهم دی چې لومړی خو کورنۍ باید داسې اولاد وروزي چې کله هم موږ ماښام دسترخوان هوار کړو، ټول را ټول چې د وظیفونه راستانه شي. زما پلار همیشه موږ ته یو نصیحت کوي چې زه خپلې لور ته هم دا وایم چې ته به مثلا نه به د چا زوی ته ګورې، نه به د چا لور ته ګورې، نه به په کوڅه کې درېږي، نه به غلط کار کوي. خدای مکړه خپل کار ته به ځي او بېرته به راځي. همداسې چې ما ته وایي، همداسې زما ورور ته هم زما پلار وایي چې زوی د چا لور سره کار نه لري، د چا د لور شمیرې به نه غواړي. یعنی دا زما د پلار اغولین نصیحت وي چې موږ ته هر ماښام کوي که هره کورنۍ دغسې خپل اولاد وکړي. لور خو طبعا چې ډارېږي، هغه د پلار د خبرې نه سرغړونه نه کوي. سرغړونه هلکان دي، ځکه دوی هلکان ورکړی دی چې تاسو هر کار وکړئ خو هغه موږ ته سم نه دی. تاسو خدای مکړه غلط کارونه مو کوي، د چا لور ته په کوڅه کښې مو درېږي، د چا لور په سیند کښې. دا به غلط کار نه وي. خو زما لور چې کوم هلک پسې لاړه، دا به ډېر غلط کار وي. زما له نظره زه دا وایم که د چا لور هم د چا زوی پسې ځي، دا هم غلط کار دی. که د چا زوی ده د چا لور پسې ځي، دا هم غلط کار دی. ځکه حقوق صحیح دي او موږ چې نصیحت کوو یوازې لور ته دا ونه وایي چې ته زما سر را ټیټ نه کړې،
ته خو زیته دې ډیر پام وکړ دا کلمه کوم خپل زیته خو هیڅ ورور با یا هیڅ د افغانستان اوسیدون کې چې هلکا د هلکانو لپاره نه زوای ما هغه بجلی ته پلاره نه دی ځکه د پلار به ته نصیحت کړی خو پلارن د صدقات څنګه دې ورکوي پلار لور ته نصیحت کوي لور ته شرم خبره کوي زیته نه وایي چې ته دا غلط کارو کې سبا ورځ ځان ماته شرم دې پلان کوي وایي چې پلان کیږي یو بجلی ته ولاده او راځم دلته صحیح ده د امنیت نشتون ځینې زموږ عنعنات زموږ رسمونه زموږ رواجونه زموږ دودونه ډېر کله د دې سبب کېږي چې یو څوک به باته تانه راکړي چې زما لور ښوونځي ته لاړه شي که موږ ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو چې پلانکی به ماته داسې ووایي هغه بل سړی به داسې ووایي چې ستا لور ښوونځي ته ځي خو موږ به خپل ځان نه پاتې یو نو موږ به ټول عمر د خلکو خبرو پسې وګرځو نو بیا ولې موږ ځان ته موخې ټاکو ولې موږ ځان ته اهداف ټاکو کله چې موږ ځان ته موخې ټاکو باید د هېچا خبره نه وغوږېږي مثبت خبرې مشوره کول دا صحیح ده په خپل ځای یو چانه به مشوره اخلو یو چانه به مثبت انګېزه اخلو د مشرانو خبرو ته به غوږ نیسو د مور د پلار د تره د ماما د ټولو ته احترام درناوی په خپل ځای ولې چې څوک ماته وایي چې اغلی الکوزي ته چې دې نطاقه کېږي ما دا ډېره اورېدلې دي ما ورته ویلي که زه ستاسو په خبرو پسې وګرځم دا خو زما ژوند د تباهۍ خواته ځي خو راځم زموږ د حکومت له خوانه د دولت له خوانه هم ځینې نیمګړتیاوې شته ده اوس که موږ په لرې پرتو ولسوالۍ کې وګورو په ولسوالۍ کې ښوونځی نشته دی نجونې ښار ته تللی نشي دا درسره منم دا بالکل منم وروره چې دولت زمینه نه ده برابره کړې دولت باید زمینه برابره کړي په هرې ولسوالۍ کې باید چې یو غټ کلی وي هغې ته ځانګړی ښوونځی ورته جوړ شي داسې نه شي چې دا ټول کلي چې په یو ولسوالۍ کې دي هغه د ولسوالۍ په ښوونځی باندې وربار وي نه انجینو ته باید ډیره توجه وشي انجینو ته باید په داسې مهال کې مکتبونه جوړ شي چې د ټول دغه مهال انجینې چې دي د مکتب په داسې یو موقعیت کې وي چې ټول ورته په همغه یو تلی وشي تر څو دوی ته خنډ جوړ نه شي خو حکومت دغه برخه کې نیمګړتیاوې لري مکه وګورو موږ لغمان یاد کړو موږ ننګرهار یاد کړو موږ پکتیا یاد کړو پکتیکا یاد کړو چې هلته نوي نوي اوس خلکو زړه ښه کړی چې د نجونو دپاره که موږ د رسنیو ته غوږ وسو هلته نوي نوي اوس ښوونځي جوړېږي د نجونو دپاره هغه هم د کلیوالو په مرسته چې ځمکه یې ورته ورکړې ده حتی خپله پکې کار کوي دا زمینه یې برابره کړې ده حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي دغه هلته بیا چې کورنۍ ملاتړ وي حکومت هم پاملرنه وکړي نو تبان بیا کورنۍ هم زړه ښه کوي چې هغه خپله لور ښوونځي ته ولېږي
ډېره مننه فرهناز جانی اغه امیر صاحب ستاسو پښتنه به جواب سوی وي اتمن فرهناز جانی وی شي خبرې ته اشاره وکړه چې دا مسؤلیت بیرته مور او پلار ته ځي چې اولادونه پیدا کوي نو باید د هغوی د حقونه هم پر ځای کړای شي چې په هغوی کې به د بشري حقونو څخه چې اسلامي او بشري حق دی چې هر کوچنی باید حداقل ابتدایي زده کړې ولري او د هغه د تضمین او د ډاډ په خاطر باندې مور او پلار باید هڅه وکړي چې د کوچنیان ښوونځي ته لاړ شي تر څو د ټولنې نیمایي برخه فلج نسي چې هغه ښځې دي چې بي زده کړو او بي سواده پاتې نسي چې بیا په آینده کې ژوند تاریکې دلای شي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدای شي ځکه دوی خپل لار نسي موندلای او د بل چا پر اوږو باندې بار جوړېدلای شي د فرهناز کوزی سره به موږ خپل خبرو ته دوام ورکو زموږ نور میلمنې هم د موږ هڅه کوي چې ډاکټر لیلا افاق او فریده کوچی هم له موږ سره په دې پروګرام کې یو ځای سي موږ ور دي ته تلیفون کوو خو تر هغه مخکې به یو بل اوریدونکو راوخو چې د فرهناز جان څخه خپل پښتنه مطرح کړي مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم فرجانی
وعلیکم السلام تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکړئ
او جان دې خوشاله دې صبرایو رحم وکړه
تاسو پښتنه لری زموږ د هم د زموږ د میلمنې فرهناز الکوزی څخه
پښتنه لری د ښه پښتنه په ما درا صبر ده چې په حجاب اسلام کې کوم تعلیم دي خاص دي په اړه هغه به خو دې خدا سينه چې دې دې د حجاب نه بغیر وی کنه په حجاب اسلام کې نو دا غږ ځکه خو دا څنګه چې د حجاب وی لکه اوس پلکان جون یو ځای سره کین او د سو ایولې نه په حجاب اسلام کې تعلیم وکي
بله ستاسي تبصره مو واخسته موږ دا نو وایو زموږ ملمانیه دا خبره کړې ده چې باید شدزی په بی حجابي کې ولاړ سي، بلکې موږ د انساني او بشري حق خبره وکړه چې فرهناز الکوزی وویل چې شدزی هم باید د زده کړو زمينه ولري او حق ولري چې هغوی خپل راتلونکي سم کړای سي. بل اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړي ازادي راډیو اوري.
بله السلام علیکم زانی اقزادی ما د لغمان ولایت استاد سره په تماس کې ما زمادي تاسو د ملمنی خور نه دا پوښتنه ده چې اسلام خو خځو ته حقوق ورکړي، هغه موږ منو، هغه طالبان هم مني، ارسو کې مني، دا و چې کومې خځې دا ناری وي او دا وایي چې موږ دا سول نه منو، دا حقوق نه منو، او دا غ نور سیاست فکران غخ دی دی او دوی د خځو د حقوقو په باندې دا ناری وي، دا خځو ته تاسو پیغام لري یو خبره خو می داده، او بل زما دا ټول خځو نه دا شیله ده چې تاسو دا اسلام په دې کې پړ مو بولی، اسلام وایي چې خځه ازاد نشي کولای، اقامت نشي کولای، او تاسو دلته په رادیو غان کې نه یی، تاسو دلته تبصری ورکوي، دا سی په کوم حدیث دا دې ماته وای چې دوی په کوم حیات په کوم دغه باندې سنت باندې دا خبره تصویر کوي په دغه ریډیو غانو کې.
مننه ستاسو تبصره او پښتنه مو واخسته فرهناز جانی، تاسو د دوی خبره واورې ده، که تاسو کوم څه اضافه کول غواړئ مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ورورجان ته سلامونه. زه راځم د دې پښتنه به زه داسې ځواب کوم چې شکر الحمدلله مقتول مسلمانانی ځمکه دغه حکومت چې دی بیا افغانستان اسلامي جمهوریت پرې لیکل شوی دی، تاسو وګورئ چې زمکه ټول هغه اصول چې دي هغه مکړه د اسلام په چوکاټ کې همیشه غوښتي دي، که زموږ خویندې نارې وي هغه ټول اسلامي حقونه غواړي. زه دې ورو ته یو کلمه دا وایم چې زه راځم دې ته هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي دي تر اوسه هغه په دغه زموږ په هېواد کې تر اوسه مېرمنو ته نه دي ورکړل شوي. تاسو لا چې اسلام سم مطالعه کوي، خپل دین مطالعه کوي، قرآن تلاوت کوي، هغه د ترجمې سره ولولي، هغه حقونه چې اسلام مېرمنو ته ورکړي دي تر اوسه هیڅ دین نه دي ورکړي، کومه ګډه ډیموکراسي ده، که دا نور دي، که هر څه دي، مکه د نړۍ ټولو هېوادونو ته لاړ شو وګرځو، هغلته د مېرمنو مږه حق او حقوق وګورو، بیا راسو افغانستان ته، دغه زموږ خویندې چې اوس راځي دا ماشاءالله ټولې په ایجاب کې راځي، داسې نه ده چې چا د سره څادر غورځولی دی، یا خدای مکړه څوک د ایجابه راوتلي دي، یا پوهنتون د زده کړې ځای دی، د تدریس ځای دی، پوهنتون په دې معنی نه دی چې تاسو د پوهنتون کلمه واورئ چې یو نجلۍ پوهنتون ته ځي، هغلته خل د تدریس لپاره ځي، هغلته خل د پاشا او پتنیو یا نورو کړنو دپاره نه ورځي، مکه وګورو تر ننه پورې چې ما کوم انجین لیدلي دي، که هغه په کلو کې ښوونځیو ته ځي، که هغه په ښارونو کې ښوونځیو ته ځي، ماشاءالله تورې جامې اخوستي دي، ښه ښایسته خبرې په سر دی، او که پوهنتون ته زموږ محصلین ځي، هماغه د اسلام په چوکاټ کې هر وخت تللي دي، دوی خپل حجاب کړی، حتی ډېری خویندې زموږ حجاب اغوندي، او راسمه که څوک خپل حیا او عزت وساتي، که څوک خپل اسلام وساتي، که څوک خپل دین وساتي، هغه په حجاب کې نه ساتل کېږي، ځکه زه چې د خپل دین سره د زړه نه مینه ونه کړم، زه خپل دین د زړه نه قبول نه کړم، زه خپل کتاب د زړه نه ونه منم، زه انسان اوس چې دا وژنې چې کېږي دا زموږ د پکم کې کتاب کې دي، دا په اسلام کې شته، چې ته ملاله میوان ووژنه، ملاله میوان چې دی ولس هغه دي پورته کړی، ملاله میوان چې د پوهنتون محصله وه هغه یې ښه بېلګه ده، ملاله میوان چې له موره پاتې لس خویندې غټې کړي دي او هغې ته یې نفقه هم راوړله، موږ که ملاله میوان یوه ژورنالیست ته یاده کړو، هغه یې ښه بېلګه ده د ژورنالیستانو چې موږ ولیدل چې هغه په حجاب کې کېناستله دي، هغې هر یوه خپرونه تاسو وګورئ چې دا ویښتان یو دانه نه ښکاري، یعنی دلته هر څه د اسلام په چوکاټ کې برابر روان دي، او هغه څوک چې نیوکې لري، هغه څوک چې د دې ورور چې دا منفي نظر دی، دا به د دې خپل نظر دي، ځکه موږ د هر چا نظر ته درناوی لرو، احترام لرو، قدرې کوو، او په ښو خبرو باید هغې ته قناعت ورکړو. زه دې ورور ته دا وایم، زموږ ټولې خویندې چې راپورته شوي دي، دوی وایي چې دوی خدای موږ ته داسې نه وایي چې موږ ته داسې حقونه راکړي چې خو موږ د خپل وطن ورانو کړو، دوی وایي چې هغه حقونه موږ ته راکړي چې اسلام موږ ته راکړي دي، ځکه دوی پوهېږي چې کوم حقوق چې دوی ته اسلام ورکړي دي هغه تر اوسه دوی ته نه دي ورکړی شوي. که تاسو خپل دین سم مطالعه کړئ، بیا به د مېرمنو په حقونو باندې خبر شئ چې اسلام مېرمنو ته څومره حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه فرهناز الکوزی چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام دی او تاسو څخه ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو ډیر ګټوري خبري وکړې او د میلمن د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه وویل. اوس هم ورجو خپل دوهمي میلمنی ته چې فریده کوچی ده د فریده کوچی څخه به تر یوې لنډې خبرتیا وروسته خبري کوو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د مخکښ شې پروګرام دی. فریده کوچی زموږ دوهمه میلمنه ده. میرمن کوچی د افغانستان د پرلمان په خوانی سناتور ده او دا د سولې غشتونکو شې په نوم یو غونډه جوړوي چې پر همدې موضوع بل دې سره خبرې کوو. میرمن کوچی خبرونه ته شرغلاست.
خدای دې صدر ولې ستړې مې څنګه یې شې
ډېر مننه ژوند دی اوسې خوشاله سوچ تاسو ژغورو
نو زم ډیره خوشاله سم چې ستاسو راغ به واره دی او زمو دی ازادي راځو ته ورابو بللم او زما خوشتنه ستاسو خدای چې اول د افغان میرمنو د افغان میرمنو ټولنه او د افغان سولې غشتنی ټولنه ما جوړ کړی دا د افغان میرمنو سولې غشتونکي ټولنه می جوړ کړی دا او د طالبان سخم تقاضا کوم د چارواکو سخم تقاضا کوم چې ویني افغانان شګي کچې دوی نوې ورځ ولاره ولاره ود خطر ته هیڅ رانه وړه د افغان شګي چې ولاره سی او ټولنه می جوړ کړی ده د افغان میرمنو د شوزو د سولې غشتونکو ټولنه او چې ولاره سو مر خطر ته زو د خیره او د بلند یا د پنځشنبه یا بل پنځشنبه یو مطبوعاتي کانفرنس هم جوړوم چې وینه چې د ادرست افغانستان ولړږي چې د نارینو خو هیڅ ونه کړه چې شګي په لونه و طالبانو ته ونیسي چې و طالبانو زامونو وورونو تاسو چې مړ کیږئ ستاسی ایتمان پاتی ری ستاسی کندیانی پاتی ری ستاسی مندی بری چیزی او دمش پلوس وردو چی تاسی واش دی همه کندیانی پاتی ری همه ایتمان پاتی ری دادی وش که سوک پاکی تاسی مرم زمش غم دی کدوی مرم زمش غم دی دا سلویش کاره چی ری چی جگره روانه دا او جګړه روانه ده چې دا خو امریم افغانان دي خو دا بریم افغانان دي
کوچی
امریکا او پاکستان د خیر پر غونډي ناشتي چکچکی کوي دیتم پیسې ورکې یتم پیسې ورکې موږ د امریکا تر پیسو تیر امریکا دې د څه موږ څنګه وګدل کده عراق څنګه جوړاتل کچېری زنه د سولې کلی د دوی په لاس کې ده ام د امریکای او د پاکستان کووږي زموږ تر خو دی اول په لو پاکستان تم نسم امریکای تم نسم طالب تم نسم چارواکو تم نسم چې موږ ته بس دا سلوستانه کیږي چې جنگ روان دی او د سولې کلی د طالبان او د امریکای او د پاکستان په لاس کې ده چې سولې کوي ودی کې نه کوي د امریکا سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم دلته دی د پاکستان سفارت هم ولی په شوز وور وانه چوم او د امریکای سفارت هم ولی وور وانه چوم ته ولی زموږ د لوکان زموږ جوړی چې مکتب ته ځي د مور پلار سترګې په دروازه کې دي چې کله براسي پرونه پروازګان کې بمبار کړی دی پرون د کابل اوراځ د یو کور اته نه پر لخت نه پر مړي عام خلک ډیر مړي
کوچی صاحب bale تاسو ول چې تاسو د سولې غشتونکو میرمنو ټولنه رامست کړی ده که تاسو په دې اړه موږ ته لطفاً وایئ چې په دغه ټولنه کې څومره شذې غړیتوب لري د دوی هدف څه دی دوی څه غواړي کوم برنامه پر مخ وړي او تاسو د کومي ستراتیژي د مخې دغه ټولنه جوړ کړی ده
موږ زه خلاص مې اچي مریض وم پینزه میاشتی دلتا وم یا پینزه میاشتی می پاییم که تیره که نو جرالم گوره آقا د قطر خلق برتر آغیلی و نوی برازی تیره که پرخصتی او ماول چه دوی چه پا دوی چه پرا نسوا زبا شزی مختکم شزی مدباتی کافرات چور کم یا پینزه زر شزی دی په دغه کابل کې به یو وټل ورته نیسمه دلته به د ولایتو د ولسوالیو د دغه څه چې کوچیانې پښتنې دي زه راغواړم دا مطبوعاتي کنفرانس ته ورکوم.
څومره غړي دي ستاسو د ټولنې؟ څومره کسانې دي؟
15,000 دا اوس وی جوړ کړي زه غواړم چې په ولایتو کې هم جوړ کړي.
شش 15,000 کسان دي. او زموږ یو اوریدونکی مخکې ستاسو څخه یو پوښتنه زموږ سره ثبت کړه، هغوی ویلي دي چې تاسو څومره ډاډمنه یاست چې دا هڅې به نتیجه ورکړي او ښځې د سولې په پروسه کې څومره مهم رول لوبولی سي. په دې اړه که تاسو زموږ دغه اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ او خپل ځواب ووایاست.
زه دا جواب درته وایم چې پر دې پخوا چې به پر پولي و پر پټي و یو نفر قتل به یو نفر ورسېدی، نارینه و به ولاړه، نارینه و به خلاص نه کړه، بیا بې ښځې ور ولېږلې، ښځو به پلو ورته واچوی چې د دا پلاوه روی مې در وړی، دا پلو زما نه دی، د بیبیانو دی. او ګوره حضرت خدیجه چې وه ښځه وه، سوداګري یې کول. طالبان انشاءالله تعالی زموږ مخ به پر مځکه نه کړي، موږ به خپل پلو ورته نیولی. د ملل متحد د ټولو ته خپل پلو نیسو، هم لوړ چارواکو ته، هم دغه ته. هغه خون چې بیې وکړی دا ښځو ته بیې وکتل، وینه تر هغه قتالو تر هغه پولو تر هغه جنګ به تیر شوه. اوس نن ورځ ما دغه فکر وکړی چې راسه دا ټولنه جوړه که، د افغان میرمنو د سولې غوښتونکو ټولنه، چې موږ اډې ته قطره پورې ځو. دغه ګوره دا ښځې چې نه وای دا نارینه د کوم ځایه پیدا کېدل؟ دا طالبان به هم د ښځو زعبه نه دسې زړه خو بیا د غوښو یي، د ډبرې خو به نه یي، اخره بیې ومني.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو به ټولو خواو ته د جګړې ټولو لوري ته به پلو نیسئ، او بیا تاسو وویل چې ښځه هم یو بشر ده او انسانان ټول د ښځې د وجود څخه پیدا سوي دي. نو آیا داسې نسئ ویلی چې یو ښځه هم د یو برابر او مساوي انسان په توګه باندې د دغو ټولو لوریو مخ ته کښېنستلی سي، د دې پر ځای چې ورته پلو وغوړوي، پر منطق ولاړه باندې ورته خبره وکړي او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړي، هغوی ته ووایي چې دغه نوره جګړه بس ده، سوله غواړو؟ دا پښتنه. او بل زموږ اوریدونکی به راواخلو، هغه به ستاسو څخه خپله پښتنه وکړي. مهرباني وکړي آزادي راډیو اوري، فریده کوچی زموږ سره پر لیکه د ستاسو پښتنو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خپل نوم وایست؟
مننه. زه کلیواله شنه د شلمند در سره وسل سوی. اول خو زه کوچی خورت خپل سلامونه وړاندې کوم. دوم لري سونه ش کلیوال انده سره دا مشته د سولی وړاندې کوي. نو ان شاء الله د شلمند ما چې دا سخن در راپورته سی لکه کوچی خور، نو هم به طالبان، هم به افغان حکومت، او نور به هم هغه بهرني لاسوونکي چې زموږ تاسو په وطن کې لاسخنه کوي دوی ته متوجه سي. نو زه د دې خور ته ډېره زیاته مننه کوم چې په څومره ښه انداز او په څومره ښه کلیوال دغه باندې چې دغسې ښځې راپورته نه سي، پاچان هم سوله نه شي راتلی. دا که دلته دوی د مثلا د نورو په خوله باندې غوښتنې کوي چې موږ دا شی غواړو، مثلا وزه ښه مثال یې د اشرف غني میرمن درته چې هغه د افغانستان یو دنه د افغانستان سره اکدوي تړاو نه لري، او دا هم د سولې پاکله باندې هلته د افغانستان د ښځو نمایندګي کوي. نو دا ښځې نمایندګي نه شي کوی، او دا کوچی خور و داسې خوندې بیا د افغانستان د ښځو نمایندګي کولی شي.
مننه آشنا صاحب تاسو تبصره مو واخسته د اشرف غنی د میرمن یادونه مو وکړه د اشرف غنی میرمن اوس نسته چې موږ د هغوی څخه دا پښتنه وکړو خو تاسو به پوهیږئ چې د اشرف غنی میرمن د افغانستان تاب ادا او د همدې هیواد یو شزه ده د بل اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري
ولې خرجونه ښه جوړه
مننه تاسو خپل نوم وایست او د فریدی کوچی څخه کوم پښتنه لري وی وایست
نوم رزی خان وردګ دی
وردګ صاحب تاسو د مخکښ شدي پروګرام او ریکه کوم پښتنه یا تفسیر لري مهرباني وکړئ
پښتنه خو اول دا غره چې د کوچی خیر باندې او پرینه وای اخو چې دې دا خبره وکړه چې د افغانستان جنگ د افغانستان پاکستان او د امریکا تر په دې ځخه معلومه خبره ده خیره خو که څه خبر ده دا پښتنه لارم چې دوی کوم ځای دی کوم ولایت او کوم ولسوالۍ ده تر څومره زده کړې کړي
ستاسو پښتنه مو واخیسته وردک صاحب کوچی صاحب تاسو د دوی پښتنه واورېده مهرباني وکړئ بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي کوچی صاحب ستاسو ژغ نه اوریدل کیږي
صنعت اوس دا دوی وخت به طاقت وکړي دا سلویش کار کیږي چې جګړه روانه ده دا څه نه دی چې تنه په کابل کې جوړوم زه دا افغان میرمنو ټولنه د سولغښتنې ټولنه او په سلور دی شو ولایتو کې جوړوم په سلور دی شو ولایتو کې جوړوم او زه طالب ته په یو پښه باندې درېږم په لورته نیسم په لورته نیسم تا قطر پرې زما شجم بیا شجم د زانه سره بیایم چې موږ د چې نه کو چې هغه ناری نه مو یلا ولی زنه چې د چې اکلا نام اکثریت خلک پر د ګټو د پاره تللي وه خپل د جیب د کولو د پاره تللي وه څوک د سولې په کیسه کې نه دي څوک په دغه جنگ باندې خوشحاله دي په دغه جګړې باندې خوشحاله دي نه غواړي چې سوله او ثبات راشي د څوک مري اردو مري پولیس مري او داسې چې سربازان دي مري دا څوک دي زموږ اولادونه دي د لس زر روپو دپاره خپل د اولادو د نفقې نفقې د برابر چې نفقه برابر وي د دغه دپاره دوی سر ورکوي سنګار نه ورکوي زه ولاړم یم ته داسې ګوډیان او په سترګو ړانده شالیان زما سره ولاړه چې سترګې را ایستلي وه طالبانو ته پلو نیسم وزر کوم بس ته خدای دا دونی کال د مذاکرې نیسته نه راتلی اوس چې رالی موږ سره په رښتینې باندې سوله وکړي ډېر کسان مو مړه شوه ډېر مرګونه مو وکړه زموږ زه ناجوړ یم دا چې وایي په تلویزیون کې وګورم نن دا مړ دی سرانوال مړ دی خبرنګاره ملالۍ میوندۍ مړه ده نو تو خدای زموږ نه خبرنګاران را پاتې شوه نه دغه عام مرګ روان دی د بمباری روان دی طالبان د دوو پښو خلک دي پر موټر سکیل پښه راواړي ځي دا حکومت بیا ولختي هلته بمبار وکړي عام خلک وژني دا خو زموږ پر خوا نه جوړېږي خدا راستي ژاړم پلو ورته نیسم په یوه دیګته زه سل ورځې ورته درېږم طالبانو ته والله که راسم پلو ورته نیسم چې ته څو زما و پلاوته شی واده چې پخوا خلک تر قتل و قتال تېرېدل تاسې ولې نه تېرېږئ څه زړونه د غوښې دي د ډبرو نه دي که چیرې تاسې جنګ نه کراروئ موږ به د افغانستان هغه زبلي هغه خلک چې بېخي اولادونه یې په قرباني شوه موږ به ولاړ شو یو اسلامي ملک ته به ولاړ شو چې نو بس دی تر قیامته خو جګړه موږ نه قبلوو وطن به پرېږدو ودوی ته په اردو د امریکا جوړوي که په پاکستان اردو جوړوي او د دوی زړه دی چې افغانستان ونیسي د پاکستان یو صوبه وګرځي
مننه کوچی صاحب اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته اورېدونکی را سره پر لیکه دی مهرباني وکړئ خپل نوم ووایاست
السلام علیکم تاسو اوریدونکو ته او کوچی خو ته ټول سلامونه کوم.
ډیر مننه. تاسو خپل نوم واست او د فریده کوچی څخه کومه پښتنه لری مهرباني وکي هغه پښتنه وکي.
احمد ما د هلمند ولایت څخه کوچی خو دا پښتنه ده چې دا داواد خو مالی میږي چې ساري شوه ده او دا د شودو دې پیندا سره شډی راټولې کړې دي او کاته دې بیا یې او دام تک دا ما څه کوي چې دا جنور کې
مننه. کوچی سیب تاس د احمد سیب تبصره واورې د دوی فکر کوي چې ستاسې دا هڅې چې تاسو قطر ته ځئ دا کېدای سي چې نتیجه ورنه کړي. تاسو څه وایاست د دوی په ځواب کې؟
دا سل په سلو کې جواب ان شاء الله تعالی دا مثبت جواب نه دی، دا منفي جواب په ځو ترلاسه کړم.
او آیا بلې تاسو په دې باور یاست چې شدی
د مثبت ګوره زبده چې نه کو چې مثبت پایماله سو مثبت داغه سراسو ان شاء الله تعالی مثبت چې پلګه غاړه راسو.
کوچی صاحب آیا تاسو په دې باور یاست چې د دولت په پلاوي کې د شدینه غړیو شمیر څلور نفره دی چې ټول پلاوي یوشت نفره دی، په دې د دې سره موافق یاست چې دغه د شدو شمیر بیخي کم دی؟ ډیری کسانو یعنی د بشري حقوقو مدافعینو او نړیوالو ادارو هم پر دغه باندې انتقاد کړی دی چې څلور شدې د ټول افغانستان د شدو استازیتوب نسی کولای.
څلور شدی په دنیا کې دا ختم پوي خدای هم پوي رسول هم پوي چې څلور شدی څه کولای تک ته یو لاس نه کیږي تک د دواړو لاسو کیږي چې دوی شدی مساوي کړي نه دي. سو هغه دوی وایي چې د نارینه او د ښځو حق او حقوق مساوي دي. کوم دی څلور شدی تللی وي دوی وایي چې د ولایت په ساته یو شدی به ولې وایي د هر ولایت
ش
بیا چې هغه شدی تللی دي اغه شل په پسولې نه دی خوشاله مش خو زوریدلې مش کړیدلې مش خو دا طالب توای چې ستا مور برکیږي ستا ایتمان پاتېږي اغه زایبا زما عام خلک مري زما عسكر مري زما اردو مري زما سرادیان مري اغه زایما بس ته بالا ویا ونا چې ځان غرغرانه کماله ته چې وځي د سوشل چې بلار و بیا مخ قبلوم ز سوله غواړم.
کوچی سیب تاسو به په یاد وي تاسو هم کداس ګډون کړی په لوی جرګه کې چې هلته زرګونو کسان راټول سو هم د سولې په برخه کې خبري وکړي بحثونه وسول چې بیا د هغه په تپکتو باندې د کرنلار را مخته سو چې پلاوی رامسته سو د خلکو په استازي تو باندې ځنی کسان انتخاب سول. نو آیا تاسو په دې باور یاست چې دومره ډیر کسان ک د سولې په مذاکراتو کې ګډون کوي دا خو امکان نه لري چې د هر یو خبري ته غوړنیول کیږي؟
دا خو په واسي ته ولاړ کوربا دي سبا دا خو د هغه کسانو غوښ خبري غوښباسي چې جنگ تعالاران دي په دې سولې باندې نه دي خوشاله. دا جرګه چې وس و زمرید او نه جوړم په امنیت شپخانه کې ومه زدم ورغلی دا جرګه ته
ش ډیر زیاته مننه. تاسو زموږ د مخکښ شدې پروګرام ته راغلاست او ریډونکو تاسو د فریدې کوچی څرګندونی واورید چې د سولې په برخه کې د دوی د خپل هڅو او فعالیتونو په اړه تاسو سره شریک کړي. دوی ویل چې دوی یو ټولنه رامست کړي چې د سولې غشتونکو میرمنو د ټولنې په نوم ده او دوی د هیواد په څلور درش ولایتونو کې لښو سره خبرې کړي چې د دوی په وینا 15000 شدې له دوی سره دې په دې ټولنه کې او دوی به خپل حرکت ته دوام ورکوي او په دې برخه کې خپل هڅو ته او فعالیتونو ته دوام ورکوي او همداراز به د جګړې له دواړو لوري غواړي چې سولې ژر تر ژره وکړي ځکه چې د دوی په وینا په افغانستان کې عادي افغانان د دواړو خواو څخه وجل کیږي او دوی ځینی ادعاوې هم وکړي چې موږ د دوه بل لوري چې د هغوی جواب نه لرو چې په داسې یو بل بحث کې به هغوی هم راغواړو او خبرې به ورسره کوو. د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي. د مخکشه شدی په دې برخه کې تاسیس موږ د میلمنی فرهناز الکوزی چې شاعر لیکوال او پیژندل سوی ژورنالیست ده د هیواد پر کچه همدار از فریده کوچی زموږ میلمنه و د سولی په برخه کې دوی د خپل هڅو په اړه خبري وکړي. زموږ درېمه میلمنه ډاکټر لیلا افاق و چې د لبه د مرغه موږ ونه کړای سوای چې د دوی سره وصل سو او خبرې مو سره ونه کړای سوای. موږ د دوی نوم اعلان کړي چې دوی به زموږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړي خو لبه د مرغه موږ له دوی سره اړیکه ټینګه نه سوه. ډاکټر لیلا افاق چې موږ مخکې اعلان کړی و چې دوی یوه مدني فعاله دي، سوداګر او د کندهار د سوداګرۍ خونو رئیس ده، له دوی سره به په راتلونکو خپرونو کې هم د خبرو هڅې کوو. د دې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او FM 100.15 دوام کوي. اوس هم زما همکار مقیم ناهب تاسو ته دری خبرونه وړاندې کوي.